سلام ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې دفاع وزارت وی د لوګر په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی سرخیل وتکه د نسکوریدو د پیښې څیړنې پیل سی بي. په پیل کې له قاسم سولمل نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې په دوو جلا پیښو کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند والي وایي سلګونه افغان سرتیري نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستیو کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف سوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازری ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکور سوه. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې سخت د میول سلوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي ریډیو ته وویل چې د هلیکوپټر عمله د طالبانو لخوا برمته سوی، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د قمندان قاري سیف الله سیف له قوله لیکلي چې وایي د یوه روس وګړي په ګډون د دې هلیکوپټر شپږتن عمله په لوګر کې د پاکستاني طالبانو قمندان ادم کوچي نیولې او یو پټ ځای ته لیږلې دي. څو د پوینا د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوه جلا پیښو کې د لسو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند نقیب احمد اتل اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ پنځه غړي هغه مهال وژل سول چې د سپرلۍ موټر یې پر یوه شخصي ماین برابر سو. اتل همداراز وایي چې پنځه نور کسان پرون مازدیګر هغه مهال وژل سول چې تراکتور یې پر یوه ماین برابر سو. دواړه پیښې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې سوي دي. اتل په سیمه کې فعال وسلوال مخالفین ګرم وبلل، ځکه د نوموړي په وینا د دې ټلو وسلوال د سیمې د خلکو د ویرولو لپاره له دې ډول تکتیکونو کار اخلي. وسلوالو طالبانو او د مخالفینو نورو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والي وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلې دي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. حیات الله حیات په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې د نادلي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وسلوال طالبان به د دوی له سیمو څخه وباسي. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د یې شمېر په ډاګه نه کړ. جنرال وزیری په دې عملیاتو کې د پنځو افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل او زیاته کړه چې طالبانو د جګړې ته زیات شمېر وسله والستولې وه. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زموږ کوماندو او ضربتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. مخالفینو ته تلفات اوښتي دي. له بده مرغه په تېرو دوو ورځو کې موږ هم تلفات درلودل. دښمن حمله کړې وه او شمېر یې هم زیات و. د دفاع وزارت ویاند ښاغلي وزیری د کندوز ولایت په ارچی او قلایزال ولسوالۍ کې هم د تصفیوي عملیاتو د دوام یادونه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره نه دي مخامخ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستۍ کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. جان کیری په داسې حال کې ترکیې ته روان سوی چې د واشنگټن او انقرې اړیکې په خورا ترنګلي حالت کې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغې کړکېچن سول چې انقرې د جولای د 15مې په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور په متحده ایالاتو کې د دیره ترک دینی عالم فتالله ګولن د سپارلو غوښتنه وکړه. ترکیه که څه هم د ګولن د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو وایي نوموړی باید په ترکیه کې محاکمه سي. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشوغلو پرونو ویل چې قریبا د اگست په 24مه انقره ته ورسیږي. چاوشوغلو په عین حال کې ترکیه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر خبره هم وکړه. د استانبول لوی محکمه وړ مورز د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو په مقصد د ناکام کودتا د پلان په تور د ګولند نیولو رسمي حکم ورکړ. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ شاید د کرملن غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د ترامپ دیموکرات سیالي هیلاري کلینټن ته رای ورکړي. مایکل مورل چې درې لسیزې مخکې د سی آی ای مشر و دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ورځ په ورځ په ډراماتیک ډول د بدلون په حال کې دي. مورل په یو تبصیره کې چې نن نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله ګڼه کې خپره کړې ویلي چې د په سی آی ای کې د خپل 3 کلن ماموریت په ترڅ کې هم جمهوري غوښتونکو او هم دیموکرات کاندیدانو ته رای ورکړی دی. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلینټن د شکر ستاینه وکړه خو د ترامپ په اړه سختې خبرې وکړې او ویل چې له روسیې سره د هغه تجارتي اړیکې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه هغه شواهد دي چې دی باید د امریکا ولسمشر نسی. مورل لیکلی د استخباراتو په مسلک کې موږ وایو چې ښاغلی پوتین ښاغلی ترامپ د روسیې د فدریشن د یو غیر عمدي اجنټ په توګه استخدام کړی دی. د ترامپ د کمپاین غړو د مورل د څرګندونو په اړه سخت په غبرګون ښودلی او هغه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د 4 امریکایانو د وژل کېدو له پیښو وروسته په تبلیغاتي کمپاین کې په لاس درلودو تورن کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري پرون د ایران پر حکومت د تیری اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید رادل حسین په یو بیان کې ویلي دي چې له قضایي مراحلو د تورونو کسانو محرومیت او د حقیقت چې اعدام سوي کسان کټول نه و نو ډېرو یې له سني مذهب اقلیت سره تړاو درلود سوي اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایراني چارواکو د دې دامونو د لړۍ بندول غواړي. او روسي خبر ده چې د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخواني ژورنالیست چاري انامورادوف د نیولو خبر ورکوي. وایي ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د دې کمیټې غړي الکساندر چیچینکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل انا مرادوف په جولای میاشت کې بلاروس ته د راستنېدو پر مهال ځکه ونیول سو چې نومې د پخواني شوروي اتحاد په څو جمهوریتونو کې د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل و. انا مرادوف د ترکمنستان او روسیې له لارې اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د شبکو په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول چې په 1991 کال کې د مخدره موادو د درلودو په تور په ترکمنستان کې په 14 کاله بند محکوم سو او د 2 کلونو زندان له تیرولو وروسته له بند خوشي سو خو له ترکمنستانه وتی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د نسکورې دوه د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبان وي د عملی د برمته کول ادعا کړې ده څېړنې پیل شوي.
مسئله چی قرار بوده و چه قسم میتانند که سرنشینه ازیاره اگر بتانه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
تر کندهار و روستا پا کنر که کمپاین پیلسوی چه ده کلدارو پر زای پا افغانه و مالی راکراوار کروسی پا بلخ که ده متعدان و شمیر زیاد سوی ده ملگور ملتون و ده بشری حقون و کمیشنری پا ایران که ده ایدامونو پر لڑی انتقاد کردی او لویا بی عدالتی بللی ده. ده ازادی او اوردون کو پروگرام پا همده خبروانی که ده گنو نور و مطالب و ترسنگ وردلی سه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو یې د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل شوې دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل سوی چې د دې الوتکې عمله چې افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفانو برمته کړې پیدا کړي او ویې ژغوري. د دې الوتکې په عمله کې یو روس هم شامل دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د
افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازره ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د ملکی چلن له ادارې غوښتنه کړې وه چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضایي قلمرو له لارې ازبکستان او بلاخره روسیې ته ولاړه شي. په لاره کې تخنیکي عوارض ورته پیدا کیږي، په یوه غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري ټلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسي لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا هم دې ټلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغې روسي مؤسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپږ تنه عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچی نیولی او یو پټ ځای ته لیږدولې دي څو د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. قومندان سیف ویلي چې د سورلۍ له ډلې یو تن د هلیکوپټر د نسکورېدو پر مهال سخت ټپي شوی دی. د پاکستاني طالبانو د قومندان ویلي چې په برمته شویو کسانو کې د پاکستان استخباراتي مامورین هم شامل دي. سایف زیاتوي د دې کسانو د برمته کولو پر مهال د دوی سنگرونه د همدې هلیکوپټر په میزایلونو وویشتل شول چې په نتیجه کې د دوی یو ملګری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی څرخې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستاني طالبانو یې د عملې د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوي دي. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د متحده ایالاتو تر ټولو اوږدمهالې جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې شپاړسم کال پیلېږي. لیکوال استدلال کوي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به د افغانستان په اړه له باراک اوباما څخه ځینې شیان په میراث پاتې سي او ښایي هغه میراث وي چې له جورج ډبلیو بوش څخه اوباما ته پاتې سوی دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته سوی چې کېدای سي د بې پایه جګړې نوم ورکړو. لاس انجلس ټایمز دا هم لیکي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو ګوندونو په انتخاباتي کنوینسیونونو کې حتی دومره وخت پیدا نه کړ چې د افغانستان یادونه وکړي. ټرمپ 15 او هیلری کلینټن 16 دقیقې ویناوې وکړې. دې ټولو ته په پام سره ورځپاڼه زیاتوي چې کېدای سي افغانستان ته د هیرې سوي جګړې نوم ورکړو. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا یوه مقاله خپره کړې چې نوم یې دی د طالبانو نوی مشر غواړي پخوانی درسونه ورغوي. وال سټریټ جورنال لیکي مولوي هیبت الله اخونزاده لیواله دی چې د طالبانو د ناراضي غړو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د مې میاشتې تر بریدونو وروسته چې په نتیجه کې ملا اختر منصور ووژل سو د متحده ایالاتو پوځ تمه درلوده چې د طالبانو دوی جلا سوي ډلې له نور هم سره وویشل سي، خو ویل کېږي چې د طالبانو نوی مشر د دواړو لورو ډېر ملاتړ ترلاسه کړ او ورسره امنیتي ګواښونه هم ډېر سوي دي. وال سټریټ جورنال لیکي په تیرو څو ورځو کې د امریکا د هوایي ملاتړ سره سره د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې په تیره بیا په نادلي ولسوالۍ کې طالبانو پرمختګونه درلوده. ورځپاڼې د طالبانو د یوه کابل میشت پخوانی مقام سید اکبر غله قول لیکلی چې وایي طالبان شایي طیب اغا چې د ملا عمر له نږدې خپلوانو څخه دی په قطر کې د دې ډلې د استازي په توګه وګماري. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر یو نږدې کس ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تدریجي ایستلو په اړه د امریکا پریکړې د طالبانو دوی ډلې سره نږدې کړي دي او هغوی اوس جګړه خپل یو هدف ټاکلی دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې په بلخ ولایت کې په مخدره موادو د روژو د کسانو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په ګډون په زرګونو کسان په نشو اخته دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ولایت نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. حبیبزی صاحب، سهار په خیر. د روژو د کسانو شمیر څو ته رسیدلی او دوی کوم مواد زیات کاروي؟
مانا سالی صاحب زنگ اشتراس خانم و تعدوان درلود اوس محل پا بلخولت که دی رسمی ما رو پر اساس شده مخدر توکو دی درمالی دی مرکزون و هم درنگ دی مخدر توکو سر دی مبارزی ریاست لخوا اخبار شویدی نی دی سر زرکسان پا مخدر توکو رو دیدی چه داشت میر پا تیر کال که اتیا زرکسان و پرسید او کابو دی شر و زرکسان و زیادتار ایسا کارخیایی چه پا تیر ماشو او ځوانان هم شامل دي. ډېر اکثر په دولت آباد شور کې او کلدر ولسوالۍ کې مخدره توکي تریاک کاروي او اکثرا دا کار کارګر ښځې دي چې په غاړه یې اوبدلو مصروف دي. او همدارنګه ځوانان په بلخ ولایت کې پوډر کاروي. د بلخ ګامې روغتیا ریاست او د مخدره توکو له ریاست سره کومې خبرې چې موږ دلته درلودلې دوی د معتادینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې پاتې کې تر څو دوی ته د شمال په سطح یو کمپلیکس د تداوی جوړ کړي چې 500 کسانو ظرفیت لري. خو په بلخ کې د یوازې 3000 کسان په مخدره توکو رو دي او دا کمپلیکس د دې ظرفیت نه لري چې د ټولو د معتادینو درملنه پکې وشي. چارواکي عوامل مختلف بولي. په ټولنه کې د فقر موجودیت، ډېری ځوانان او خلک بیکاره دي او همدارنګه بهرنیو هیوادونو ته بې موقع مهاجرتونه لکه پاکستان او ایران ته دوی د کار کولو لپاره چې کله چې بېرته راستانه شي دوی په مخدره توکو کاروندي وي او دلته هم کوم کسان چې ورسره کته ناسته کوي دوی هم په همدې عمل اخته کېږي او روږدي کېږي. بل دا چې اکثرا ځوانان باسواده دي، دوی دولسم ښوونځی ویلی دی، همدارنګه پوهنتون اخلاص کړي. دولت ورته وایي چې سیاسي مشارکت د نیمنه د مسایله کړه. په نورو برخو کې دوی ته هغه څه چې غواړي د کار کولو زمینه ده ورته مسایله. او یو چې دا کم شمېر بیا د شوق له امله مخدره توکو اخته شوي دي.
تاسو هم له کوم مقام سره په اړه خبرې کړي دي؟
په بل خلاد کې ما د رحمان وګلی سره خبرې وکړې چې دای د په بل خلاد کې د مخدره توکو د مبارزې ریاست مشر دی. دوی هم په دې اړه څرګندونې درلودې او خپل اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. خو یوه بله ستونزه دا ده چې په بل خلاد کې خلک شکایت لري چې ښځې او ماشومان په وړاندې په ټولنه کې د معتادینو لخوا بد چلند ترسره کوي او کوم ماشومان چې ښوونځیو ته ځي مکتب ته په لاره وي دوی بایکونه اخلي، پیسې له لاسه شروع وهي. او همدارنګه موټروانان شکایت کوي چې دوی د موټرو وسایل غلا کوي، مثلا د موټر د عقب آینه چې اخلي او هغه بیا پلوري. او بله عمده ستونزه دا ده چې امنیتي ځواکونه هم ته تاییدوي او د خلکو امنیت ته یو ګواښ بولي. دا چې دوی که وسه وشي حتی د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر شاید کس هم ووژني. تېر کال موږ شاهد وو چې افغان خبریاله په بلخ ولایت کې الوشه توخي د همداسې یو پېښې ښکار شو او یو معتاد کس یې کور ته ورغی او هغه یې په خپل کور کې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ووژله.
مجیب رحمان حبیب زایو په بلخ ولایت کې پورستوي کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستانی کالدارو پر ځای په افغاني یو د راکړې ورکړې د دودولو کمپاین پیل شوی دی. اوس د کونړ چارواکي وایي د څورزنی کمپاین په نتیجه کې به په دې ولایت کې په کالدارو د مالی راکړې ورکړې مخه ونیسي. روح الله انوري له اسدآباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. انوري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. په کونړ کې د کمپاین دقیقا د چا لخوا پیل شوی یا پیلیږي؟
مننه صالح صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. سهار په خیر اوسئ. دغه کمپاین چې دی د حکومت لخوا پیل کیږي، چې په دې کې مصروفیت دی، امنیه قومندانۍ ده، ښاروالي ده، ولایت دی، دوی په شریکه باندې کمپاین پیل کوي. او دا د دې لپاره دی چې تر څو دلته د کالدارې د چلښت مخه ونیول شي او ټوله راکړه ورکړه افغانی وشی. د ټول فزیکی کی تاسو ته معلومه ده، د هیواد نور سرحدي ولایتونو په څیر په کونړ کې هم کلدار رواج شوی ده. او اکثر دغه چې سړی دي په موټرو کې، په اډو کې، همدارنګه ترانسپورت چې شته، کوم د ټیکس اخستلو، د محصول اخستلو کوم ځایونه جوړ کړي دي، هلته هم کلدار استعمالیږي. د ډریوران نه کلدار اخیستل کیږي. یوازې دلته کورونه او اتاقونه چې په کرایه ورکول کېږي هغه په افغانۍ دي. نور اکثریت کې همدارنګه د موبایل او کریډیټ کارتونه په افغانۍ خرڅېږي. نور اکثره شیان چې دا ټول په کلدارو خرڅېږي. اوس والی او چارواکي وایي چې موږ کمپاین شروع کړو، لکه څنګه چې کندهار کې شروع شوی، نور ځین کې شروع شوی، همدارنګه دوی هم غواړي. خو خلک دا وایي چې تر څو پورې حکومتي چارواکي د خپلو جیبونو نه کلدارې لري نه کی او خپل افغانۍ تجمن پاتې نشي، خپل هویت تجمن پاتې نشي او دوی افغانۍ ونه چلی، نو دا به ډېره مشکله. موږ سره څو کسانو خبرې کړې چې هغوی خبر ته تاسو پام راړو.
نوم هانجی دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د افغانو په اړه مې نظر دی، باید چې موږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی، باید موږ خپل افغانۍ وکارو. د دې لپاره چې په زموږ اقتصاد ښه شي، په دغه لږ وخت کې قندار کې عملي اقدام شوی دی، د هغې سره افغانۍ ډېره بره لاړه.
نوم مې عتیق الله صافی دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی. په اسدآباد ښار کې په راکړه په کالدارو کېږي، نو د حکومت او د عوام څخه مې هیله داره چې د کالدارو په بندېدو کې جدي اقدام وکړي. او کچیر ته په کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړو، نو دا د پردي هیواد اقتصاد پیاوړی کول دي. کچیر ته په افغانو راکړه ورکړه وکړو، زموږ ملي اقتصاد پیاوړی شي.
نوم مې انور الله صافی دی، د اسدآباد د ښار اوسیدونکی یم. دلته چې دی راکړه ورکړه په کالدارو ده، نو د حکومت څخه او د عوامو څخه مې دا غوښتنه ده چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې دا زموږ ملي اقتصاد ته ګټه رسوي. او کچیر ته موږ راکړه ورکړه په کالدارو وکړو، نو دا زموږ اقتصاد ته یوه ضربه ده.
د کونړ څو اوسیدونکو غوښتنه درلوده چې په ختیځو ولایتونو کې دي، له دې جملې کونړ کې دي، د پاکستانی کالدارو پر ځای په افغانیو مالی راکړه ورکړه وسی. د کونړ چارواکي وایي د څو ورځني کمپاین په نتیجه کې به په دغه ولایت کې په کالدارو د مالی راکړې ورکړې مخه نیسي. دا کمپاین اول له کندهاره پیل شو. د کندهار امنیتي قومندان امر وکړ چې د کالدارو پر ځای دي ټول خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسوالیو ګڼ کسان مرکز کندهار ته ځي چې خپل کالداري په افغانیو واړوي. ورسل هغه چې په کندهار کې په پاکستاني کالدارو د مالی راکړ ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو، په کونړ کې هم ولسونه ورته غوښتنې مطرح کړې. له زیات مودې راهیسې د افغانستان په ختیځ کې زیاتې تجارتي معاملې په پاکستاني کالدارو او د افغانستان په لویدیځ کې په ایراني تومانو کېږي. اقتصادي کارپوهان وایي په پردیو پولي واحدونو د تجارتي معاملو مخنیوي د افغانۍ د ارزښت له لوړېدو سره مرسته کوي. شیبه مخکې مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار نه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه. دغه ډول کمپاینونه څومره موثر دي؟
دغه چې اوس په کندهار او په جلال آباد او کونړ کې دوی دغه لګولې، کندهار کې خواجه افغاني کالداري بېخي بندې کړې چې باید په افغاني راکړه ورکړه وشي. تاسو ګورئ چې پر اسعارو ګورئ د افغاني ارزښت رالوېدلی و، دا دوس بېرته افغاني د ډالر په مقابل یا د نورو اسو دغه کرنسي په مقابل باندې افغاني قیمت ارزښت پورته تللی دی. مثلا ډالر اوس دا څلور شپېته او پنځه شپېته پورې رسېدلی دی، یعنی افغانۍ په حساب باندې تقریبا څلور پنځه روپۍ فرق کړی. چې دا خپله د افغانۍ ارزښت چې پورته لاړ شي، دا زموږ لپاره په ګټ دی. موږ خپله یو تولیدي ملک نه یو، وارده چې ملک یو، زیاتره دغه شان له بهر نه راوړو، هغه په اثار باندې بل خبر ده چې خپل هغه اثار چې لبیرون راځي په هغه هیوادو کې یو مقدار انفلیشن نظر سره انتقالوي خپل هغه هیواد ته چې واردات صورت نشي نو که خپل راکړه وکړه په افغانۍ وشي د افغانۍ ارزښت لوړیږي او دا زموږ په ګټه ده.
او د افغانۍ د ارزښت لوړیدو لپاره نور کوم کارونه دي چې د حکومت په ساته تر سره سیدا خو هغه هڅې دي چې ولس تقریبا خپل پیل کړی دي.
افغانۍ د ارزښت لوړیدل یا چې ساتل دا د پولیس سیاست پورې اړه لري او پولیس سیاست د مرکز د هر هیواد د مرکزی بانک کار دی. کله که هغه هیوادونه چې تولیدات ولري او دوی غواړي چې صادرات یې تشویق شي کله نا کله او دوی تولیدات یې پریمانی د خپل هیواد له دغه نظرات نه زیات وینې بیا دوی کاستن لکه جاپان مثلا د خپل واحد کلی ارزش عمدن عمدتاً ټیټ راولي په داسې حال کې چې ټیټ هم نه وي خو دوی ټیټ راولي چې صادرات صورت ونیسي. په بعضې هیوادونو کې چې صادرات زیات تشویق نه وي په دې هیوادونو کې د واحد کلی ارزش چې جیګ وي د هغوی په ګټه دی ځکه چې بل هغه دلته موږ ته خو دغه راځي واردات راځي او زموږ دغه ډالر رانسو اثار رانسو په اثار خریداري کوو نو زموږ په ګټه دی چې د افغانۍ ارزښت جیګ وي زموږ دغه چې هیواد دی. بس
بله استاد، ولې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیاته راکړه ورکړه په کلدارو کېږي؟ دا تقریبا یو دودیزه مسله هم ده، حال دا چې د کلدارو ارزښت د افغانۍ په نسبت کم هم دی.
ایله چې دا د چالت اول د خپل دولتي اراکینو چارواکو پورې اړه لري، هلته دغه د دقیق کنټرول پر دغه باندې نشته او د افغانۍ ارزښت افغانۍ ته خلک ځکه نه استعمالوي چې دوی ځان نشي عیارولی. کله چې یو شان رانیسي به هیواد ته راوړي دغه شي هغه په کالدار راوړي، نو چون په کالدار راوړي راکړه په کالدار افغانۍ چلش نه لري. علت عمده علت همدا دی.
نو آیا د کرش په هغه باندې لړ کې بیا خلک افغانۍ کاروي؟
نه 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 افغانۍ هلته نه کاروي ځکه چې موږ د اصلا د افغانستان بانک باید دوی ډېر جدي اوسي او نور ارګانونه باید افغانستان بانک سره په همکاري کې وي چې په سرته اثر د افغانستان سره کې افغانۍ وکارول شي چې متاسفانه داسې نه ده او دوی د یو معین موافقه پولي سیاست نه دی په مخ کې دیولی. علت یې دا دی
په لویدیځو ولایتونو کې په ایراني تومانو او په ختیځ کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي دغه کمپاین څنګه کېدلی سي چې دوامداره سي او اغیز یې هم په اوږد مهال کې جبري وي؟
انده په تصمیم او اراده پورې اړه لري. کندهار کې کومندان راځي د پولیسو یاره د وښ په راز کې پاتې شوی دی او هغه کومه خبره چې ده کې هغه جدي تطبیق کوي عملي کوي، نو هلته بیا خلک مجبور کېږي چې باید راکړه ورکړه په افغانۍ باندې. خو په ختی په جلال آباد دې ځایونو کې یو څه یو مشکل وینم، دغسې یو قاطع ته اړتیا شته، د اراکینو قاطع تصمیم ته اړتیا شته چې هغوی همدا عملي کړي، خو دلته به یو څه ستونزې وي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار وو ورسته له هغې چې په کندهار کې په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو، په کونړ کې هم ولسونو ورته غوښتنې مطرح کړې دي. د کونړ چارواکو ویلي چې د سورزنی کمپاین په نتیجه کې به دوی وکولی سي چې په کلدارو د راکړې ورکړې مخنیوي وکړي. ښاغلی ټینګار د دغسې کمپاینونو پر اقتصادي ګټو راسره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست، روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالباری ظاهری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، افغان حکومت باید په هلمند، غور، فراه، لوګر، کندوز او نورو ولایتونو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره پر سرحدونو څارنه زیاته کړي. په هر ډول چې کېږي باید د جنگ مخنیوي وشي. حضرت ګل خان لیکلي، د هلمند په سر په فاریاب کې هم په وروستیو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. محمد قاسم ځواک لیکلي، د هلمند په درې ولسوالۍ کې عملاً جنگ روان دی او اټکل کېږي چې 4000 کورنۍ به بشري مرستو ته عاجله اړتیا ولري. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي، د هلمند په ولایت ولایتی اداره کې د نن د تصفی عملیات وکړ دي چې اداره سم شي وضعیت ورسره خپل سميږي. عبدالقوی زواک بیا په هلمند کې د نامنې یو علت په دې ولایت کې د ولسی جرګې د اساسو لاسوهنه غني چې د پوینا د دې ولایت پر لوړو پوسټونو خپل دوستان ګمارلې دي چې سپورتي هم نه لري. عبدالباری مبارز لیکلي د فاسد چارواکو د معاملو له کبله په هلمند کې وضعیت حد ته ورسید. د دې فاسد چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي د غزنی ولایتي اداره باید له ملت څخه حقایق پټ نه کړي. هر څه چې پیښیږي هغه باید له ملت سره شریک کړي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو د 1943 شمیرې لاري ازادي رادیو ته رالېږلې و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د لاسو بجو په خبرونه کې خبريږي. په افغانستان کې 8:30 بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن څخه ورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی مازف سوی دی. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوو جلا پیښو کې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والی وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای د امریکایي سیال جان کیری به د روان اگست میاشتې په روسیې کې له انقره څخه لیدنه وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ شاید د کرملن غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو غواړي چې د سیالې هیلری کلنټن ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري پرون د ایران پر حکومت د تیرونی د ادامونو د لړۍ لکبله سخت انتقاد وکړ. د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخوانی ژورنالیست چاري انامرادوف د نیولو خبر ورکوي. وای ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د قزاقستان ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د شونځیو هر هغه زده کوونکی به بیرته ترکیې ته ولېږي که چیرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتلا ګولین سره تروریستي اړیکې ولري. او د مالدووا د دفاع وزارت په بلتون فاله سیمه کې د روسیې پر وروستیو پوځي تمریناتو انتقاد وکړ.
دا مهمو خبرونو په لندن کې یو خبر دا و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په ایران کې د ادامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړي او هغه یو ستر بی عدالتي بللې ده. د ایران حکومت تیر اونۍ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرایمو له کبله پیدا محکوم سی و د محکمې حکم تطبیق کړ. د تهران د اقداماتو د بشري حقوقو فعالان چې د ایران په قضایي سیستم کې د شفافیت لپاره وډاډمن نه دي سخت اندېښمن کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید راد الحسین په یو بیان کې وویل چې له قضایي مراحلو د تورنو کسانو محرومول او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان کټول نه وو نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود دا اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ایران حکومت د تیرې سه شنبې په ورځ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په اعدام محکوم شوي وو د محکمې حکم تطبیق کړ. ډیری اعدام شوي کسان کردان وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایراني چارواکو څخه د دې اعدامونو د لړۍ بندول غواړي. میرمن شمدسانی د شهرام احمدي په نوم اعدام شوی کس د بې عدالتۍ د یو مثال په توګه یاد کړ.
The United Nations opposes the use of the death penalty in all circumstances.
ملګری ملتونه د اعدام له سزا سره په هر حالت کې مخالفت لري خو په دې ځانګړي مسله کې موږ د اندېښنې لپاره خاص دلایل لرو. تر هر څه مخکې دا د کورد د سنی اقلیت له ټولنې څخه ډلهیز اعدام وو او دوهم دا چې د دوی د عادلانه محاکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په یوه قضیه کې له تورن څخه ظاهرا په زور اعتراف اخیستل شوی، هغه وهل شوی، له رواني پلوه شکنجه لانجه شوی او د یو سپین کاغذ لاسلیک ته اړستل شوی او پر دې کاغذ د هغه اعترافونه وروسته ثبت شوی دی. میرمن شمدستانی د 19 کلن حسن افشار یادونه هم وکړه چې تیره میاشت د جنسی تجاوز په تور اعدام شو. د نوموړې په وینا افشار هغه مهال چې نیول کېده 19 کلن و. د ایران حکومت تیره اونۍ شل تنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په حملو تورن شوي وو اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې پر دې کسانو تور لګول شوی و چې دوه سنی دینی عالمان او څو تنه پولیس او امنیتي ساتونکي وژلي، یو شمیر کسان برمته کړي او د ایران په ختیځ کې وسله والې شوکې او چودنې کولې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې په روانه اونۍ کې وویل چې په ایران کې سږ کال لږ تر لږه 230 کسان اعدام شوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو، د سلامونو او شو هیلو پوړنې کول سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل لپاره شراغلاس وایم. درنن وزي د خبرونه ز ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تېره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت یو زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې هکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پېښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځئ چې لومړی د هلمند د ښاریانو پیغامونه واورو چې وروسته به بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فاریق کې مروره. پر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنګ شروع دی، داسې بدرانه جنګ شروع دی وروره چې بیا هر بدرانه جنګ شروع دی. په شار پل په کوت خلک بیریږي، ډېر خلک په بیره کې دي او وروره دا مړي ته د شبخانو راسه چې څو برکوه کړي. دا مړي روانې دا ولسوالۍ بیرکې هم نو داسې دا مړي روانې دي وروره. همدارنګه شار ته شل کسه په یوازې چې موږ یې پېښې نو راورسېږي د عسکر یې بیرکې هم ورکېږي. داسې حالت چې دا اوسحال دی د ایمن ورځ مې فاصله تاریخ کې.
السلام علیکم. زه د خپل کمیان له تاسو باندې سره شرکلم کې ما دا وختونه د شپږم سیمه مراد په دې نه لسلې ته چې ځکنه تاسو هم په دې ځات څنګه او تاسو څنګه دې نن دا وختونه مننه. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلاګس د سیمه څخه مجنګ درته والی دي مربوط لشکرګاه. ورور زموږ په هلمند کې داسې حال دی، داسې مړي، داسې جنګونه، داسې حال دی ورور. چې دا یو اوتا کې چې زموږ یو کوچنی وطن کلابیس نومیږي، خدای د پاره د هلمند د تاسې د لوړپولو چارواکو ته مې هیله دا ده چې تاسې ورور هلمند ته ښه پوره کتنه وکړي. هلمند یې ټوټا ټوټا کړي، هلمند یې داسې کړي چې لټې لټې کړي. وسلام
السلام علیکم. کم ګران افغانانو، په هلمند کې هر ورځ افغان سرتیر خپل ژوند د لاسه ورکوي. لټول پښتون قوم نه لټول افغان ولس نه هیله کوم چې راځي په هلمند کې د هر قوم سرباز په شهادت رسیږي. راځي چې په لوړ همت سره د هلمند غمیز د پټکه کېدو د هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ورودانګو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. دغه
اشرف غنی کا کو تو دا عوام چتا دا علمون د پام وتری دی کیا پر خرچ کړی دی تراته دا اردو پولیس ټوله ما شرا دی درغه زمانی پر جنگ نست درغه زمانی پر عملیات نه کی چاغه پمړ کړل بیا کی نو دا څنګه چم دی دا جای ور لکی کوم په وته نه دی کوم په وته دی دا واج دی دا مې کی برته ونیسی دا درای چرای مو کولې مو د کورو سره وتلای وای وای چرای ور کی دا مو چا درای ور کړی دا سره کم خلک یاست د خدای بیره نست یله کوم چې دا غزما پیغام ژر تر ژره نشر شي دا مشران یو وای د خدای په امان
بله السلام علیکم دا زادی خدای رسول او رسول کو کار کول چې تاسو یې او څنګه دا درمانی د سبایا څخه تاسو ته اړ کېږي جان ته تاسو یې د کلاس رین دې زار دې جنگ دې تکان دې ستړي مخکوب دې تر دې ما د پتی پر څارو اپ څخه دا رسید دې څنګه دې پام درنه او څوره که تاسو راځي نو بیا چې وښ پاتېر کی دا حال وې خو یې دې چې د هلمند وټړي څخه دا سر مخه اور نو ما هم د خدای په امان السلام علیکم السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کار کوم د نن محمد ډاکټر نن کوم د دې چیرې راځو د سیمن کلاس لایکم د نن له غالي ورسره د سیمن څخه خبر پټه ما شیا مو ورو په نن غالي مو پانی کې د څنګه شروع دی چې شنبه له کوم ځای شروع دی نو زموږ د هغه ورپور چارو کې صحیح نه دی چې یا دی ورل کې یا دی ونی چې دا ورسم د نن غالي ورسره سیمه د چنجر ټول مکمل د طالبانو په لاس کې صرف د نړیوالو ولسوالۍ کې د دولت ځواکونه دي او چار طالبان پر ګرځېدلې دي چې خو ته نشله بل دی خو ته په دښ کې یو قرارګاه د یو کنډکټ د ادم ټول طالبان مشر کړی دي نشله ما د دولت ټول چا وکړای دي چې نور دي من او ولسته د دروازو ډاډ نه ورکی نور دي من ولسته نه وای چې یا مونږ کې د سی رادیو ته ځنګوي وای دینمن ولسوالی نیولې ده یا دینمن ولسوالی کې څنګه نشته تاسو باور وکړئ چې په دا او تی کې دمر چرګان لپاره دینمن ولادت نه دالي ولسوالی کې لا لسی د کمر وطن ځوانانو ځوانان په دا خو کې او په خو کې خوښته سولې ټول من کې نیولې دي نه زما د رسمي تغلایل به چې زما پیغام دی نشر کې په ژوندې باندې نشر کې هله مې دا او زه وسم دا ولاړ مې د جنگ په ساحل کې ما وطن شنه نه لیکتر د افغان ځکه هليكوپټر ګرځي په سر باندې او هليكوپټر داسې هليكوپټر دی دا ناتو ځکه هليكوپټر نه دا په ویزل کې دا نه شوشته د ملک کسان کورونه ولي او په دې خو په داسې ملکانم دي شي دا سړي دي زما دا یې دا چې یا دی ونی سي یا دی ورنه کې نو د نن مو لسته دعا او دا نور کې بس دا مې نه د چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکه ما والسلام رادیو زنده باد ته وایي
قدرمن اوریدونکو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د ورستیو نه امنیتو په حق لمو را لېږیو او اوس په هم راسو په دې حق له د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونې به وو چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکه پترس کې کړی دی
وسلوونه مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوی نقطې کې هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکلابات او چای میرزا د نه ساحره دي خو په دې خطر باندې چې د دوی مخاوني ول شي اثر وسنه ساحه ته لري دي او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات ترڅنګي هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضور کې په ډېر دقت سره
په دې سیمه کې په کافی اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راسته وغوړی
بلې حقا کوتنه چې خپل په ساحه کې موجود دی هغه کافی اندازه دی او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کوتنه چې نوي کوتنه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو او ضربتي او نور د سکتات هغه باید صحیح ته داخل شوې دي چې وضعیت تر دې رسیدلی ته پوری काबू کړی دی او تحقیق مدیریت
شوه. طالبان د دولتي حکومت صحیح ته څومره نږدې شوې دي؟
کومه صحه چې تقریبا وسله ولو مخالفینو کې بریټ کړی دی شپږونه تر 8 کیلومتره پورې دی او ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسله ول مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه کړی دي چې وګ نو کړه تقریبا په څلورو نه پیځو او بل ته وو کیلومتره پورې دا زیاده لري د ولسوالۍ خو دې لپاره هم د کافي اندازه دم کړی چې سي دوی مخنی ول شوې ده.
دا و د هلمند د والی د بیان عمر ځواک څرګندونی او اوس به په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګان ایجاد کړی دی راغلی دی په ناڅه د ګرمسیر د ولسوالۍ په ساحه کې تماسام د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې. نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسې که یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې ناقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیسو ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي دغه خبره ده تر دې پوستو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابلې په خپله رامنډه کړې ده بیا ابلې رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستي راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنې د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب نو تاسې وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته چې دوی باید پسلا دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زه د سقوط احتمال رده وم.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسې ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس چې هلمند به اوس سکوت کوي سبا به کوي، ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د مټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل، او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنې اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب تاسې فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلای وه. دغه خبره مې سره یاداشت کړئ. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي په دغه ټول بحران سره سره دا په صراحت ویلی شم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو، دا و د هلمند ورستیو پیښو په هکله د ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم. زه حکمت الله حکمت د زابل ولایت ناستو په تماس کې. زما د لوړپوه چارواکو ته غږ ورسوئ چې زموږ د زابل په ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثره اوسېدونکي ډېر غریب خلک دي.
نو نسی کولای چې د برق څخه استفاده وکړي او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولادت باندې ګران کړی دی د دې په حق کې باید ثنا او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل د ولایت نظامي د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د نظامي د ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د غبي راډیو ټولو درنو اوریدونکو کارکوونکو ته وړاندې کوم. اسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لوی لارې خرابوالی دی. دغه لاره دومره خراب شوې ده چې اوس موټرونو تګ راتګ ورباندې ستونزمن ده او قریب هر ورځ ترافیکي پېښې حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله دا ده چې دې طرف کې توجه وکړي. تاسو د لارې موږ پیغام رسول واړه او تاسو مه هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړي توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالې پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي دغه تصویرونه خپره شوي دي. تاسې کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیاته اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د بندو د اوبو بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي. په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نفه به انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس په الان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېرې ښکته کړي دي. نو هیڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو څخه به موږ زیات مننده یو. د ازادي راډیو کارکوونکو وسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په نظامی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز اسلامآباد څخه. سمونه مخکې د میدان وردګو ولایت له کډومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرش سمه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کډومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو موږ چې موږ ته ټول پوره رانه کړو، موږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نو وای د دغه کسانو حق واخلي. 2500 کسانو د 2500 کسانو روپۍ د 2000 روپۍ کېږي. دا زمونږ د اطمینانو او غریبانو چې دغه عسکري ته تللی او دغه ماشي وو. نو وای د دغه ته پوسټ وای دوی شي. مننه خاورې دونکو ولرې.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت کې زاد ولسوالۍ سره تر بایډ کېم. زه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی، هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشت کېږي د طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی. زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بېځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي، موږ تر څو موږ خپل کورو ته لاړ شو، زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم، زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. باسي د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده، مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده ترڅو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم، زه شق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو راته لیکه کوم. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي، قومندانان، ډګروالان او کوم چې جتپوري خلک دي، دغهدارې صحیح خلک، تکړه خلک، پخواني سې منصبان وظیفو باندې وګوماري. او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی، نه په وظیفه باندې اګه دی، نه د وطن په وطن پرستۍ باندې اګه دی، نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی، ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي، نو حکومت دې د په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده، عوام خلک کوزی، دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي ترخي دي اخیستې، هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزی، او هیڅ څوک د چا غږ نه اوري، مشي خلک وژني، زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده، زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې دغه لارې غم دي وخوري، توجه یې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم، دا د سوالۍ نه غږېږم. مونږ خیر غواړو چې د حاضرې ولسوالۍ دغه له کابل سړک چې کوم راځي ورو ورو دغه نازنامه تلي او پوستې واچولې، بېرته دا سړک کوم میاشت کې کېږي چې شروع ده دا نازنامه وتښتېدل. تا د خلک د لس کا کابل مې راته نه دي تللي ورو، مونږ له اشرف غني بهانه ډېره غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه راپخي ول نه راوځي. سلام علیکم.
زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغه کې د کلی ته تاسو ته زحمت ورکوم. وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي، د اردو دي، د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي، هلته دوکانداران په بازار کې ځو. هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمن دوستان، دا و د نن ورځې هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Hey. کې د څادي د خواګ د کتر خدي دا ګلو نک او بدي وای څه د چې پزړ دي وای څه د چې پزړ وای څه د چې پزړ
ترجمة